سلامونه، وخت په خیر. له ازادي راډیو څخه روانې نیم ساعته خبری مجلې ته مو زه محمد واصل وصال له خپل تخنیکي ملګري عبیدالله عبید سره هرکلی کوم. په روانه خبری مجله کې اوري چې افغان حکومت خپل درې کلن مزل بریالی او اغېزمن بولي. دا شان هندوستان ته د امریکا د دفاع وزیر د سفر له جزئیاتو مو هم خبرو. دوه اونیز پروګرامونه د ورکو شو عزیزانو او د انصاف په لټه کې هم په روان یو ساعت کې خپرېدو ته چمتو دي. خو تر هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر لیکونه. افغان امنیتي چارواکي وایي په کابل کې د ناتو ځواکونو د موټرو پر یوه کاروان نن په ځان وژونکې حمله کې چې د موټر په ذریعه شوې لږ تر لږه درې ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د ایران پوځ نن د عراق د کردستان خود مختاره سیمې ته نږدې پولې سره پوځي تمرینونه پیل کړل. دغه پوځي تمرینونه یوه ورځ مخکې له دې پیل شوي چې دغه سیمه د خپلواکۍ لپاره ټول پوښتنه یا ریفرندم ترسره کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د ایران له لوري د نوې لرواټنه یا بلاستیک توغندي ازموینه ښیي چې له دغه هیواد سره اټومي موافقه د پوښتنې وړ ده. د خبرونو تفصیل. افغان امنیتي چارواکي وایي چې په کابل کې د ناتو ځواکونو د موټر پر یوه کاروان نن په ځان وژونکې حمله کې چې د موټر په ذریعه شوې لږ تر لږه درې ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو ویان تورن ویلیام سلوین تایید کړه چې دغه حمله د ډنمارکي ځواکونو د موټر پر یوه کاروان شوې ده. هغه وویل په برید کې د ناتو ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده رسېدلې او یو ټیم د پیښې ځای ته استول شوی چې د ډنمارکي ځواکونو ویجاړ شوی موټر ولېږدوي. طالبانو د کابل د نننۍ حملې د مسؤلیت اخیستو په خبر پاڼه کې ویلي چې په دغه حمله کې شپاړس امریکایي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا په دغه برید کې د درې ملکي وګړو د ټپي کېدو خبره تایید کړې او ویلي دي چې ټپیان روغتون ته لېږدول شوي دي. د کابل د امنیې قوماندانۍ د جنایي جرمونو د څېړنو رئیس سالم زاهد ازادي راډیو ته وویل چې دغه حمله د افشارو په سیمه کې شوې ده. دغه حمله داسې مهال شوې چې په کابل کې د محرم د میاشتې لپاره امنیتي تدابیر نیول شوي دي. ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د وضعیت په تړاو د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرس د وروستي درې میاشتني رپورټ په اړه بحث او خبرې وکړي. د دغه راپور په یوه برخه کې ویل شوی چې په ټول هیواد کې جګړې او ناامنۍ دوام لري او د کمیدو نښې نه لیدل کېږي. په راپور کې دغه راز ویل شوی چې ملګرو ملتونو د روان کال د جون له 15مې نه د اګست تر 1 پورې په ټول افغانستان کې 5502 ناامنۍ پیښې ثبت کړي چې دا د تیر کال د همدې مودې په پرتله په سلو کې درې زیاتوالی ښیي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یو نامه په وروستیو کې په افغانستان کې په جګړو او د ناامنیو په پیښو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې پر زیاتوالي اندېښنه ښکاره کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازي تدمی چې اماموتو به د امنیت شورا غړو ته د افغانستان پر امنیتي سیاسي او اقتصادي وضعیت رڼا واچوي. د فاریاب د خواجه سبسپوش ولسوالۍ چارواکي وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو د وروستیو عملیاتو په نتیجه کې له 500 زیات وسلوال طالبان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د سبسپوش ولسوال عبدالله معصومي ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شوو کې د رحیم داد او مخدوم جلال په نومونو د طالبانو دوه مهم قمندانان هم شامل دي.
تقریبا 55 نفر از مخالفین کشته شده که دو نفر سرگروه‌های قوی شد به نام رحیم داد با 16 نفرش از بین رفت، مختوم جلال با 11 نفر از بین رفت.
وسلوال طالبان تر اوسه په دې اړه انڅ نه دی ویلي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران پوځ نن د عراق د کردستان خود مختاره سیمې ته نږدې پولې سره پوځي تمرینونه پیل کړل. دغه پوځي تمرینونه یوه ورځ مخکې له دې پیل شوي چې دغه سیمه د خپلواکۍ لپاره ټول پوښتنه یا ریفرندم ترسره کوي. د ایران د IRIB دولتي رسنۍ د راپور له مخې د اوشناو سرحدي سیمه کې دغه تمرینونه د هغو کلنیو تطبیقاتو یوه برخه ده چې په ترڅ کې د ایران او عراق ترمنځ 1980 او 1988 کلونو ترمنځ جګړې پیل لمنځل کېږي. د راپور له مخې په دغو پوځي تمرینونو کې توپچی، زغروال وسایل او هوایی ځواکونو ګډون کړی دی. په دې سیمه کې د ایران له کورد ملیشو سره چې مرکزونه په عراق کې دي تل د نښتو راپورونه ورکول کېږي. ایران له ترکیې سره په ګډه د عراق د کردستان د سیمې له ټول پوښتنې یا ریفرندم سره چې ټاکل شوي سبا دوشنبې ترسره شي سخت مخالفت څرګند کړی دی. ترکیه چې له یاغي کردانو سره په جګړه کې ښکېله ده له خپلې پولې سره د کردانو د یو خپلواک که دولت د اعلانې دود مخنیوي لپاره له پوځي قوې څخه د استفادې ګواښ کړی دی. د یو بل خبر لمخې په عراق کې د امریکا سفارت خپلواک باو ته سپارښتنه کړې چې سبا چې د عراق په کوردستان کې خپلواکۍ لپاره تلور پوښتنه یا ریفرندم ترسره کیږي له احتیاط کار واخلي ځکه خی له هغه سره په تړاو شخړې راپورته شي. د امریکا د سفارت لخوا د سفر کولو په دغه خبرداري کې ویل شوی چې په ځانګړي توګه امریکایي یادباد هغو سیمو ته له تګه ډډه وکړي چې د کوردستان د سیمه ییزې ادارې او د عراق د مرکزي حکومت ترمنځ پرې لانجه ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د ایران له لوري د نوي لرواټنه یا بلستیک توغندي آزموینه ښیي چې له دغه هیواد سره اټومي موافقه د پوښتنې وړ ده او د هیواد له شمالي کوریا سره جوړ راغلی دی. ترامپ پرون ناوخته په ټویټر لیکلي ایران تازه یو داسې بلستیک توغندی وازموي چې اسرائیلو ته رسېدی شي. دوی همداراز له شمالي کوریا سره کار کوي. د دوی ترمنځ زیات جوړجاړی شته. ایران د امریکا له دې خبرداري سره چې توغندی آزمویښت بله امریکا او نور قدرتونو سره اټومي موافقه زیان منکړي بالاستیک توغندۍ وازمه. او په جرمنی کې نن پارلماني انتخابات ترسره کیږي او تمه ده چې د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل به دغه تاریخي انتخابات د څلورم ځل لپاره وګټي. اټکل کیږي چې په دغو انتخاباتو کې چې د رایې ورکولو مرکزونه نن سهار پرانستل شوي له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د لومړي ځل لپاره یو لرې ښي اړخی ګوند پارلمان ته لاره پیدا کړي. په نظر شمیرنو کې د مرکل محافظه کار ډیموکرات مسیحي ګوند او د بایرن سوسیال مسیحي اتحاد ډېر مخکې وو. که څه هم تېره اونۍ له دغه ائتلاف څخه ملاتړ یو څه کمزوری شوی و، خو اټکل کیږي چې د مرکل اتحاد به په سلو کې د څلور دېرشونه تر اووه دېرشو پورې رایې وګټي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرنامه له نوریس خواوریدل. دا هم په خبرونه کې د راټول شو مطالبو لاند نوملړ. د ملي یووالي حکومت خپل درې کلن مزل بریالی او اغیزمن بولی.
با اصلاحات مشخص در عرصه های مختلف و اقدامات که انجام داد کمک کرد تا دنیا یک بار دیگر افغانستان را در محور توجه خود قرار بده.
خو افغان کارپوهان د ملي یووالي حکومت درې کلن کړنې کافی نه ګڼي.
فساد توران دي د مبارزه خبره کیږي صحیح ده چې د دیو قضایي فساد توران دي د دیو قضایي مرکز جوړ شو. دین فیصلا چی پروتا مامورین نیولی دی او یوته عدلی و قضایی ارگانون و حتی بندیخانه تسپاریل دی و مهم کارون پاتی دی.
هندوستان ته د امریکا د دفاع وزیر د سفر په اړه هم راپور لرو. همدارنګ ورزشی خبرونه او د ورکوشو عزیزانو او د انصاف په لټه کې 219 پروګرامونه هم نشر ته آمده دي. هله چم وکړئ. تاسو موږ غږله ازادي رادیو څخه اورئ او ازادي رادیو تاسو کولی شئ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په همدې سپه واورئ. اوس هم راځو د خبرونې د سر موضوع ته. محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي وحدت حکومت درې کاله بشپړېږي. جمهور ریاست وایي درې کاله پخوا ورته له هر اړخه یو مات او ګوټ نظام په میراث ورپاتې و، خو په تیرو دریو کالو کې حکومت د نظام د ټینګښت او په ځان د افغانستان د بسیا کېدو په هدف ډېر کارونه کړي دي. په ورته وخت کې د حامد کرزي د دفتر پخوانی رئیس عبدالکریم خرم ازادي رادیو ته ویل د ملي وحدت حکومت په تیر درې کلونو کې باید هم ډیر څه کړی وای، ځکه د په خبره لار ورته هوره شوی و. یوسف خان زدران د موضوع په اړه نور جزئیات راکوي.
د میزان د میاشتې په اومه نیټه د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي وحدت حکومت درې کاله پوره کیږي. که څه هم د مشروعیت ترڅنګ دا حکومت د سیاسي جریانونو او اپوزیسیونونو له ګڼو انتقادونو سره هم مخ دی، خو جمهوري ریاست وایي د ملي وحدت حکومت په بیلابیلو برخو کې له مبهم او سرګردانه حالات څخه د افغانستان د رایستلو په هدف د پام وړ اقدامات کړي دي. د جمهور رئیس د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د یکشنبې په ورځ د دغه درې کلن مزل په اړه جوړې شوې خبرې غونډې ته وویل حکومت د خلکو د باور ترلاسه کولو لپاره په بیلابیلو برخو کې هڅې کړي.
ما یک میراثی را به دست آوردیم که متاسفانه یک میراث
دی وی مونږ داسې یو میراث په لاس راوړ چې له بده مرغه په هیڅ لحاظ د منلو وړ نه وو. ولې اقدامات تر سره شول؟ مونږ هیله من یو چې د جمهوری ریاست د دورې په پای کې خلک عادلانه فیصله وکړي. ډیر مهم اقدامات شوي دي، ولې کافي نه دي؟ مونږ هڅه کوو چې د خلکو باور ترلاسه کړو، خو د سیاسون باور ترلاسه کول ځکه سخت دي چې دوی هم خپل سیاسي اهداف لري. جمهوری ریاست وایي چې د ښې همغږۍ، انسجام او نړیوالو د بیا ملاتړ په نتیجه کې امنیتي وضعیت له مات شوي حالات څخه وتلی او په دغه هیواد کې ښې حکومتوالۍ یو ځل بیا د نړیوالو پام ځان ته اړولی دی. ښاغلی مرتضوي وایي د پخوا په خلاف افغانستان دا وخت له پاکستان پرته د ټولې نړۍ سره ښې اړیکې لري او د سوداګرۍ له اړخه هم اوس په یو هیواد پورې تړلی نه دی. فعال بهرنی سیاست، د فساد سره مبارزه، انتخاباتي اصلاحات، معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې هڅې، د درې ګونو قواوو ترمنځ همغږي، د یو پله پایز د افغانستان د رول احیا کول، د نړیوالو باور ترلاسه کول، د حزب اسلامي سره سوله او د بودیجې د کسر کمول، هغه نور اقدامات چې حکومت یې خپلې لاسته راوړنې یادوي. ولسمشر محمد اشرف غنی د 1393 ملمریز کال د میزان د میاشتې په 8 نیټه د لوړې مراسم ترسره کړل او وروسته د عبدالله عبدالله لپاره د اجرایه رئیس فرمان لاسلیک کړ. د حامد کرزي د دفتر پخواني رئیس عبدالکریم خورم ازادي راډیو ته وویل د ملي وحدت حکومت په تیرو دریو کلونو کې باید هم ډیر څه کړي وای، ځکه د دب خبره لاره ورته هواره شوې وه. خو ښاغلی خورم وایي د ملي وحدت حکومت په ډیرو برخو کې لا هم ستونزې لري.
د پخواني حکومت نه اوسني حکومت ته یو جوړ نظام پاتې شو. په ارګ کې به برق نه و، ارګ په کنډواله تبدیل شوی و، دفترونه په کانټینرونو کې وو، اردو نه وه، پولیس نه وو، او تر اوسه چې کوم څه شاید د لاسته راوړنې په حیث په سترو پروژو کې ښودل شوي هغه د پخوا سرته رسېدلو پروژو صرف افتتاحګانې وې او باید ډېر څه شوي وای چې متاسفانه
د جمهور رئیس دویان د دفتر سرپرست بیا دغو انتقادونو ته په کتو وایي چې د خلکو ډېرې هیلې نه دي پوره شوي، ځکه چې اوږدو جګړو او په میراث پاتې ککړو ادارو هر څه اغېزمن کړي دي.
راپور مو واورید. اوس هم راځو د مرکې برخې ته. د ملي یووالي حکومت درې کلن مزل څومره بریالی و؟ په دې اړه زما همکار محمد حدیث پردیس د سیاسي چارو له کارپو بشیر عطیف سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې د ملي یووالي حکومت درې کلن مزل څومره بریالی و او کوم کارونه چې کړي دا څومره کافي دي؟
یوه مسله چې په سر کې باید له یاده ونه وځي هغه دا ده چې د ملي وحدت حکومت له پایله د اصلاحاتو لپاره ځینې برنامه ځینې پروګرامونه جوړ کړي وو، یعنی هغه قدمونه چې دوی غوښتل واخلي هغه په خپل ځای کې د قدر وړ دي. په ځینو برخو کې خصوصا د بهرني سیاست په برخه کې یو څه لاسته راوړنې د یادونې وړ دي. کم تر کمه دنیا په دې باندې پوه شوه، دنیا اوس اعتقاد لري چې د افغانستان جګړه د کوم دینه سرچینه اخلي تکیږي، او که چېرته څوک په افغانستان او سیمه کې د جګړې پای ته رسول غواړي باید په کومو اقداماتو لاس پورې کړي. خو په کورني سیاست کې هغه مسلې چې یادېږي تر ډېره بریده دومره اتفاقي نه دي. مثال د رسنیو په برخه کې د پرمختګ مسله یادېږي، زه دومره ډېر موافق نه یم. په دې برخه کې البته د کاغذ پر مخ ځینې خبرې شوې دي، یوازې موږ اطلاعاتو ته د لاسرسۍ مسله تر اوسه پورې نه ده حل کړې، او دولتي ارګانونه تر اوسه پورې رسنیو ژورنالستانو ته سم رپورټونه نه ورکوي. فساد په وړاندې د مبارزې خبره کیږي، صحیح ده چې د عدلي او قضایي فساد په وړاندې د عدلي او قضایي مرکز جوړ شو، ځینې پیسې لا تیترو د مامورینې نیولې دي او یو څه عدلي او قضایي ارګانونو حتی بندیخانې ته سپارلې دي. خو مهم مهم کارونه پاتې دي. د کابل بانک مثلا هغه سلاین حل ده.
بله عاطف صاحب، یو بل موضوع چې د امنیت په برخه کې اومدار از د فقر د لمنځ وړلو په برخه کې تاسو ته بهتره معلومات کیږي چې لا هم د افغانستان څلويخ سلنه وګړي دوی د فقر د کرخ لاندې ژوند کوي، او په تقریبا په شلو ولایتونو کې یعنی امنیتي مشکلات موجود دي، جنگ دوام لري. پښتنه مې دا کوله چې حکومت وایي په دې دواړو مواردو کې کارونه شوي دي، تاسو په دې برخه کې څومره رضایت لرئ؟
کله چې افغانستان نه د ناتو د قوتونو د وتلو مسله مطرح شوه، په هغه وخت کې زمونږ نظر دا و چې دا یو داسې اقدام چې اقدام به یې چې ښې پایلې نه لري. بهرني پوځونه په داسې حالاتو کې له افغانستان نه ووتل چې زمونږ امنیتي ځواکونه یې د لویو چیلنجونو سره مخامخ کړل. دې مسلې ته په کتو سره په امنیتي ډګر کې زه دولت ناکامه نه بولم، خو بېوزلۍ سره فقر سره د مبارزې په برخه کې کیدای شي دا د شرایطو زیږنده هم وي، او حکومت کې هم داسې منظم پلان نه و چې فقر او بیوزلی سره مبارزه وکړي. خلک نور هم بیوزلی شوي دي، فقر نور هم زیات شوی دی.
عاطف صاحب، وروستۍ پوښتنه مې کوله که لنډې راته ځواب راکړئ چې ستاسو له نظره په کافي اندازه مشکلاتو ته تاسو اشاره وکړه او پرمختګونو ته، دا دوه کاله چې د حکومت پاتې دي کم و زیات څه کول پکار دي چې بالاخره وضعیت پر سم لوري ولاړ شي او کومې ستونزې چې شته هغه حل شي؟
یو باید د امنیت په برخه کې د دنیا ټوله پاملرنه همدې ته را وګرځوي چې د افغانستان سوله او امنیت د کوم جنس ګواښېږي، چلنج کېږي، او بل د افغانستان د اقتصادي منابعو نه په ښې ګټې اخیستنې سره دلته فقر او بېوزلۍ سره د مبارزې یوه ستراتیژي جوړه شي او هغه په عمل کې پلی شي.
د ملي والی حکومت د دریو کلنو کړنو په اړه مو د سیاسي چارو کارپو بشیر عاطف سره زما د همکار حدیث پردیس مرکه اورېده. په همدې موضوع تم کېږو، د ملي والی حکومت د دریو کلنو فعالیتونو په اړه مو څو تنه کابل ښاریان هم پوښتلې دي.
کله د ملي وحدت حکومت منځ ته رالی، دلته داسې ښکاره سوله او وروسته هم عملي دا ثابته سوله لکه د دې ملت چې دوه رئیس جمهوران وي. یعنی نن موږ ګورو موږ تر اوسه پورې دوه کاله وروسته درې کاله وروسته موږ اکثره وزیران چې دي هغه سرپرست وزیران دي، یعنی تر اوسه پورې دوی کامل اختیار لاسته نه دي راوړي. نو دا هغه مشکلات وه، او د اوس فعلا رئیس جمهور چې دی هغه ځینې اساسي کارونه کوي، خدای په دې بش کې بېخي تنها دی. هغه شاوخوا چې هغه خراب کړی د پر شاوخوا دی هغه دی وکار ته نه پرېږدي.
دوره او د درې کال کې خو چې کوم هغه د دی کړی دی کارونه لکه دغه پروژې زیربنایي پروژې دی واغې دی دغه په بخش کې کار کړی دی، موږ زنه راضی او خوشاله یو، او نورم دا توقع زنه لرو چې همدغه سي نورې پروژې لکه د غټي غټي پروژې چې دی لکه د لوګر کې د میسونو د عینکو کان دی او د بغلان د کان د فابریکې کان دی او داسې نور دي، هغه باندې باید زر تر زره کارونه شروع شي، او نور د چین سره کومې پروژې هغه کې لاسلیک کړي.
د ملي حکومت درې کلن دوره ته یو څه اندازې ښه ده، او که په دې رقم مخکې لاړ شي په دې کې مداخلې ونه وسي، خارجي او داخلي مداخلې ونه وسي، موږ خپل رئیس جمهور ته ډېره تمه لرو، او په دې پوهیږو چې دا یو کارکونه سړی ده، یو یګانه رئیس جمهور ده چې دی اتلس ساعته په څلور ساعتو کې دی کار کوي، او په اقتصاد باندې اقتصادي ډېرې پروژې لري. انشاءالله که دا حکومت ادامه وکړي او په دې کې مداخله ونه وسي، نو دا به ډېر ګټور تمام شي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږی است. تاسو کولی شئ د ازادي راډیو فیسبوک پاڼه خوخه، اول ته هم د ازادي راډیو هغه راپورونه او خبرونه چې تاسو د راډیو له لارې اورئ هلته هم ولولئ، او ځینې مهمې ویډیوګانې هم په زموږ په ویبسایټ کې او په فیسبوک پاڼه کې شته چې هغه هم هلته لیدلی شئ. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. په کندهار کې د لس میګاواټه لمریزې برېښنا پروژه پرانستل شوه. د افغانستان اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د دغې پروژې د افتتاح په مراسمو کې وویل چې پر یادې پروژې شل میلیونه ډالر لګښت راځي چې لس میلیونه یې د یو ایس آی ډي له بلایوز مرستو څخه او پاتې پیسې د یوې هندي کمپنۍ لخوا ورکول کېږي. محمد صادق رښتینی له کندهار په ډډه دا راپور لیږلې.
د لس میګاواټ لمریز برېښنا دغه پروژه چې دولس میاشتې وخت نیسي او د اګست په شپږویشتمه یې چارې بشپړېږي، ډېره برخه برېښنا به یې صنعتي پارک او یوه لږ برخه به یې کندهار ښار ته ورکول سي. د افغانستان اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله چې دغه پروژې د افتتاح لپاره کندهار ته راغلی و وویل چې پر دې پروژې شل میلیونه ډالر لګښت راځي چې لس میلیونه یې د یو سی ډي له بلایوز مرستو څخه ورکول کېږي، او پاتې لس میلیونه ډالر نورې پیسې د ډاینسټي په نوم د یوې هندي کمپنۍ لخوا ورکول کېږي.
دا د سولر پروژه ده چې لس میګاواټه ظرفیت ده، او په دې کې د امریکې متحده ایالات پانګه اچونه کړې ده، او همدارنګه یو خصوصي شرکت دا یو نمونه دی برخه دی عمومی سرمایه گذاری، دولتی سرمایه گذاری او خصوصی سرمایه گذاری یو ډیر مهمه نمونه ده.
اجرایی رئیس وویل چې د دغه پروژې په بشپړېدو سره به د کندهار په صنعتي پارک کې د فعال او غیر فعال فابریکو د برېښنا ستونزه هواره سي. په عین وخت کې د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین وایي چې د لمریز برېښنا د دغه پروژې تر بشپړېدو وروسته به دغه شرکت د 15 کلونو لپاره د برېښنا هر کیلو وات ساعت په 1.3 سنټه رانیسي، چې وروسته له 15 کلونو به د لمریز برېښنا دغه دستګاه د افغانستان د برېښنا شرکت ته وسپارل سي. د یادولو وړ ده چې د لمریز برېښنا دغه دستګاه د برېښنا د ریزرو کومه سرچینه نه لري، یوازې د ورځې په لړ کې برېښنا تولیدوي او د شپې لخوا به د برېښنا تولید نه وي.
د افغانستان د سوداګرۍ خونه اندېښنه ښیي چې په روان کال کې د سوداګرو د اختطاف پیښې زیاتې شوې دي. د دغې خونې ویان سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د سوداګرو د اختطاف او قتل ډېر پیښې د دوی له ادارې سره ثبت شوې دي. د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د سوداګرو د امنیت د خوندیتوب لپاره په یوې نوې طرحې کار کوي. نور جزئیات د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي که حکومت د سوداګرو د امنیت د خوندیتوب په برخه کې جدي اقدامات ونه کړي پر خصوصي سکتور به جدي اغیز محسوس شي. د دغه خونې ویان سیام الدین پسرلی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په روان کال کې د دوی له ادارې سره د سوداګرو او پانګوالو د اختطاف او قتل ډېر پیښې ثبت شوې دي. ښاغلی پسرلی وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي د پانګونې په برخه کې به افغانستان له لوی کړکېچ سره مخ او پانګوال به خپلې پانګې له هېواده بهر انتقال کړي.
په ورستیو کې د خطاف کچه لوړه شوې، خطاف او دارنګ قتل د سوداګرو بیخي اسانه شوې او مستوي د بدبختانه مقتدي شاهدانې چې په دغه روان کال کې د دې څخه ډېر زیات قضیې پیښې شوې چې هغه له موږ سره ثبت دي.
د ښاغلي پسرلی په خبره د سوداګرو د قتل او اختطاف ډېرې پیښې په کابل، هرات، بلخ، کندوز، ننګرهار او کندهار ولایتونو کې شوې دي. نوموړی زیاتوي چې د نامنیو له کبله په روان کال کې $30 میلیونه پانګه له افغانستان څخه وتلې او پانګوال د مجبورۍ له مخې اړ شوي چې په نورو هیوادونو کې پانګونه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د رسمي شمیرو له مخې هر کال له شو تر سلو پانګوال سوداګر او یا هم د هغوی د کورنۍ غړي تختول کیږي. داسې هم ویل کیږي چې په دې وروستیو کې یو شمیر سوداګرو د خپل ځان او کورنۍ د خوندیتوب او امنیت لپاره شخصي محافظین یا ساتونکي ګمارلي. افغان سوداګر انتقاد کوي چې حکومت په خالی ژمنو تیرباسي او د دوی پر وړاندې ورځ تر بلې ستونزې ډیریږي. د یو خصوصي کمپنۍ خاوند متی الله زلان وړاندیز کوي حکومت د سوداګرو او پانګوالو د امنیت د خوندیتوب لپاره یو ځانګړی امنیتي قطعه رامنځته کړي.
تجار ته وکولای شو ځان ته یو امنیتي قطعه ورته ورکړو تر څو تجاران خپلې ستونزې مسایل هغه امنیتي قطعې ته وړاندې تر څو چې غټې کمپنۍ، غټ سرمایه ګزاران، غټ سرمایه ګزاري کوونکي کمپنۍ باید خاص امنیتي تدابیر لاندې وي او د هغوی سرمایه، د هغوی پانګونې محفوظ وي.
خود افغانستان د کورنیو چارو وزارت به وایي د سوداګرو او پانګوالو د امنیت د خوندیتوب لپاره په یوه هر اړخیزه طرحې کار کوي. د دغه وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانش که څه هم د دغه طرحې په اړه جزئیات ورنکړل، خو یې په عملي کېدو به د سوداګرو ستونزې حل شي. دا ویل له سوداګرو سره مناسب لر لپدې ناس کې د سوداګرو د امنیت د خوندیتوب پر لارو چارو غږیدو لنی کمرغه په دې برخه کې په یو پروګرام کار کوي چې کاملي شي د سوداګرو اندېخنې به جواب شي.
کلات و نگرانی ها برطرف میشه.
که هم د کورنیو چارو وزارت د سوداګرو او پانګوالو د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکوي، خو سوداګر وای ورس تر بلې پر وړاندې ستونزې زیاتېږي.
ازادي رادیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
مرانه چې ازادي رادیو مو انتخاب کړی دا او تاسو زمو غږ په ژوندۍ بڼه هم د شباوري. د امریکا دفاع وزیر د افغانستان پر امنیتي وضعیت او نورو مسایلو د خبرو لپاره هندوستان ته ځي. د دوړو هیوادونو مشان به د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه پر ګډو اندېښنو خبرې وکړي. تمه ده جیمز ماتیس به په دې سفر کې له امریکا څخه د هند لخوا د جنگي جیټ او بی پیلوټ الوتکو د رانیولو پر موافقه هم خبرې وکړي. صالح محمد صالح د فرانسې خبري اژانس په حواله د راپور لیکل.
د امریکا دفاع وزیر د دوشنبه ناوخته هند ته رسیږي. په پام کې د جیمز ماتیس د هندستان له صدر اعظم نریندرا مودی او د هند له نوې ټاکل شوې دفاع وزیر نیرمالا سیتارامن سره وګوري. دا لکه چې ډونالډ ټرمپ په جنوري میاشت کې د امریکا د ولسمشر په توګه خپله دنده پیل کړې. اول وار دی چې د امریکا یو عالي رتبه مقام هند ته سفر کوي. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان په ویلامیه کې ویلي د امریکا متحد ایالاتونه هند ته د یو ارزښتمن او با نفوذ شریک پسترګ ګوري چې مشترکې ګټې ورسره لري. د امریکا او هند ستراتیژیک شراکت د بنسټ رئیس موکیش آګهی د فرانسې خبری اجنس ته ویلي د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ او د هند صدر اعظم نریندرا مودی په جون میاشت کې په واشنگټن کې سره کتلی وه او اوس هند ته د جیمز ماتیس دا سفر دا جوتوي چې په دواړو هیوادونو کې سیاسي رهبری ته دفاعي همکاري مهم لومړیتوب دی. نوی ډیلی او واشنگټن د افغانستان په باب ګډې اندېښنې لري. دا په داسل کې ده چې د امریکا ولسمشر د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره خپله نوې ستراتیژي تیره میلادي میاشت اعلان کړه چې له مخې افغانستان ته د زرګونو تازه دمه سرتیرو لیږلو ته زمینه برابره سوه. د امریکا ولسمشر له هند څخه غوښتنه کړې چې په اقتصادي برخه کې له افغانستان سره خپله همکاري زیاته کړي. په عین حال کې د نوې ډیلی پر سرسخت رقیب پاکستان انتقاد کړی چې په خپله خاوره کې د بلوا عاملانو ته پناه ورکړې ده. د امریکا دفاع وزارت وایي جیمز ماتیس په د افغانستان له ډیموکراسۍ، ثبات، سوکالۍ او امن سره د هندوستان مهمه ونډه وستایي. هندوستان د بندونو، سړکونو او نورو تاسیساتو د جوړونې په برخه کې له افغانستان سره شاوخوا $3 میلیارد مرسته کړې ده. یوازې تیر میلادي کال یې له افغانستان سره د مرستو اندازه $1 میلیارد ته رسېدلې ده. ولسمشر ترامپ هند د سیمې په امن او ثبات کې د ونډې اخیستو او د امریکا د پوځي تجهیزاتو د رانیولو له کبله ستایلی دی. تمه ده په دې سفر کې دفاع وزیر جیمز ماتیس هند وهڅوي چې د $1.5 میلیارد په ارزښت له امریکا څخه جنګي الوتکې رانیسي. یوې سرچینې ویلي په دې لړ کې به د هندوستان سمندري ځواکونو ته د بی پیلوټ الوتکو پر رانیولو هم خبري وسی. هندوستان ویلي لږ تر لږه 100 یو ماشینه جنگي الوتکو ته اړتیا لري څو د چین او پاکستان له فضايي حریم څخه د ورپیش خطر مقابله ورباندې وکړي. د امریکا دفاع وزیر په داسې حال کې هند ته ځي او هلته د افغانستان پر اړوندو مسایلو خبري کوي چې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم روانه اونۍ د افغانستان د یوه هیات په مشرۍ هندوستان ته سفر کوي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل آزادی راډیو ته وویل په دې سفر کې به ښاغلی عبدالله ځینې تړونونه هم لاسلیک کړي. د یوه لوړ پوړي
دولتي پلاوي په مشرۍ چې هغه کې به د هند هیواد سفر وکړي. له هند سره زموږ سوداګریزو اړیکو پراختیا او په نورو برخو کې د هغوی سره د اړیکو ایجاد تقویات زموږ سره مرسته کوي چې په افغانستان کې د خپل ځان لپاره تکړه شوي موخې ترلاسه کړو او وسام لوري ته قدمونه چټکو.
هند ته د اجرایه رئیس سفر 3 ورځنی دی او د هند د لومړي وزیر ترڅنګ به نوموړی د افغانستان او هند په یو ګډ تجارتي نندارتون کې هم ګډون وکړي. د اجرایه ریاست د معلوماتو له مخې له ښاغلي عبدالله سره به په دغه سفر کې تر لاسو زیات وزیران هم ملګري وي. د هندوستان د اکانومیک ټایمز رسپنې په حواله دغه نندارتون به راتلونکي چهارشنبه پرانستل کیږي او د راتلونکي شنبه تر ورځې به دوام کوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت د پوهنې د سکتور لپاره ترتیب کړی دریم ملي ستراتیژیک پلان د یک شنبه پر ورځ په کابل کې د پوهنې متخصصینو او د هیواد د 14 ولایتونو د پوهنې رئیسانو ته تشریح کړ. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د پوهنې د دریم ملي ستراتیژیک پلان له پلي کېدو سره به د تدریس کیفیت ښه، ظرفیتونه به لوړ، د بې سوادۍ وسنۍ شمېره به کمه او د ښوونکي او زده کوونکي ترمنځ به د تعلیم رښتینې اړیکه ټینګه شي. د دغه وزارت سرپرست او تدریسي مرستیال ابراهیم شینواری د یک شنبه په ورځ په کابل کې د چارو پوهانو او د هیواد د 14 ولایتونو د پوهنې رئیسانو ته د دغه پلان د تشریح کولو پر مهال وویل یاد پلان به مو د هیواد د پوهنې په سیستم کې د اصلاحاتو نتایجو ته نږدې کړي. ښاغلی شینواری د دغه پلان د هدفونو په اړه وویل
د مسون درسي چاپیریال پر منځته کولو کې به پوهنې وزارت خپلو هدفونو ته ورنږدې شي. د ښوونکو او زده کوونکو شمېر به زیات شي. د زده کوونکو د نتیجو د ارزونې سیستم به جوړ عمل شي. ځوانانو او لویانو ته به د سواد زده کړې پروګرامونه عمل شي. د ځانګړې اړتیا لرونکو اشخاصو ته به د تعلیم نعمتونه برابر شي. په بیړنیو حالاتو کې به د زده کړو پروګرامونه برابر شي. په پوهنه کې به د ولس، ټولنې او کورنیو د شریکولو پروګرام جوړ عمل شي. همدارنګه د وزارت د اداري کارکوونکو په ظرفیت به لوړ شي او د نظارت او ارزونې یو داسې منظم سیستم به جوړ شي چې
د وویل د دغه ستراتیژیک پلان پر مټ به د 100,000 ښوونکو او د ښوونځیو د 15,000 مدیرانو مسلکي مهارتونه هم لوړ شي. د ده په خبره 2,500 ښوونځي به د معلوماتي ټکنالوژۍ په پرمختللو وسایلو تجهیز او 4,500 نوي درسي صنفونه به جوړ شي. سربیره پر دې چې 15 لک کسان به د سواد له نعمت برخمن شي سباند سلور میلیونه کسان چې اوس مهال له خونځیو پاتې دي په خونځیو کې شامل او سلور اویا زره کسان به د پوهنې وزارت د کار د زده کړو له پروګرامونو فارغ شي له 2000 لومړي کال راهیسې دا دریم ستراتیژیک پلان دی چې په هیواد کې د پوهنې وزارت د کچې د لوړولو په هدف د پوهنې وزارت لخوا جوړیږي د پوهنې وزارت وای وز د هیواد په 1400 خونځیو کې سباند 9 میلیونه ماشومان په زده کړو بوخت دي چې 30% انجینې دي د دغه وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال په ټول هیواد کې سباندې زر ښوونځي د ناامنیو له امله تړل شوي او سباندې 2 میلیونه ماشومان چې د زده کړو جوګه دي له لیک لوسته بې برخې دي په ورته وخت کې د پوهنې متخصصین وای سره له دې چې اوږدمهاله ستراتیژیک پلانونه کولی شي د پوهنې د ښوالي لپاره د یو لارښود په توګه وکارول شي خو د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې پلي کول ګران دي
وخت 4:13 شوې د مهمو خبرونو سرټکی به درته نوریاس نوري وړاندې کړي
افغان امنیتي چارواکي وایي په کابل کې د ناتو ځواکونو د موټرو پر یو کاروان په ځان وژونکې حمله کې چې د موټر په ذریعه شوې لکه تر لږه درې ملکي وګړي ټپیان شوي دي د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو ویان تورن ویلیام سالوین تایید کړه چې دغه حمله د ډنمارکي ځواکونو د موټرو پر یو کاروان شوې خو دوی ته مرګ ژوبله نه ده اړولې طالبانو د کابل د نننۍ حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د وضعیت په تړاو د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرس د وروستي درې میاشتنی راپورټ په اړه بحث او خبرې وکړې د فاریاب د خواجه سبسپوش ولسوالۍ چارواکي وایي د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په وروستیو نښتو کې له 50 زیات وسلوال طالبان وژل شوي دا خبره د سبسپوش ولسوال عبدالله معصومي ازادي راډیو ته وکړه نور لورو تر اوسه د هغې د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي وسلوال طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څرګندونې نه دي کړې د ایران پوځ نن د عراق د کردستان خود مختار سیمې ته نږدې پولې سره پوځي تمرینونه پیل کړل دغه پوځي تمرینونه یو ورځ مخکې له دې پیل شوي چې دغه سیمه د خپلواکۍ لپاره ټول پوښتنه یا ریفرندوم ترسره کوي په عراق کې د امریکا سفارت بیا خپلو اتباعو ته سپارښتنه کړې چې سبا چې د عراق په کردستان کې د خپلواکۍ لپاره ټول پوښتنه یا ریفرندوم ترسره کیږي له احتیاطه کار واخلي ځکه ښایي له هغه سره په تړاو شخړې راپورته شي د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د ایران له لورې د نوې لرواټنه یا بالستیک توغندي ازموینې ښیي چې له دغه هیواد سره اټومي موافقه د پوښتنې وړ ده او دا هیواد له شمالي کوریا سره جوړ راغلی دی او په جرمنی کې نن پارلماني انتخابات ترسره کیږي او تمه ده چې د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل به دغه تاریخي انتخابات د څلورم ځل لپاره وګټي
د سپورت ورځنۍ هنداره
د ایران د آسیایي مقدماتي سیالۍ په لړ کې اوسمهال د افغانستان او لبنان د فوټبال د 14 کلنو لوبډلو ترمنځ لوبه روانه ده د دغې لوبې لومړۍ نیمایي پرته له ګوله مساوي پای ته ورسېده او اوس دوهمه نیمایي دوام لري د فوټبال فدراسیون د تخنیک ډایرکټر طاهر روفي د غرس ازادي راډیو ته ویل چې افغان لوبډلې له دې وړاندې قرغزستان او بوتان څخه لوبه ګټلې خو ایران ته دوه دیو پر وړاندې لوبه بایللې د ایران په مقدماتي آسیایي سیالۍ کې له افغان لوبډلې سره ایران لبنان بوتان او قرغزستان ستان پیو گروپ کې دی د ترکمنستان د سالون د نن د سیاسي سیالۍ په لړ کې د افغانستان او ایران د فوټسال د لوبډلو ترمنځ اوس لوبه پیل شوه کې چې افغان لوبډله دغه لوبه وګټي نو دغه سیالۍ روسي پړاو ته وځي پرون د فوټسال ملي لوبډلې ته کوربه ترکمنستان لوبډلې ته شپږ د 50 پر وړاندې ماتې ورکړه او دغه سیالۍ نیمه پیلوبي ته لړ پیدا کړه د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې له دې وړاندې د چین ازبکستان مالدیف او امارات لوبډلې لخپلې مخې لري کړي دغه شان په دغه لوبو کې د سنوکر د برخې افغان لوبغاړي سالم محمد محمدي د برونزو مډال واخیست چې په دې سره د ترکمنستان د سالون د نن په آسیایي سیالۍ کې د افغانستان د مډالونو شمیر اتو ته ورسید او د اسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې تیر شپه بارسلونا 3-0 پر وړاندې جیرونا او ریال مادرید 2-2 په توپیر الویسته ماتې ورکړه دغه راز مالاګا او اتلتیکو بلباو لوبه 3-3 پر وړاندې مساوي پای ته ورسوله خو سیویا 0-2 پر وړاندې لوبه اتلتیکو مادرید ته وبایلله د لا لیگا د نن شپې په نورو لوبو کې دیپورتیو له اسپانیول لاس پالماس له لیګانس او ریال سوسیداد له والنسیا سره د لوبې ډګر ته ځي د سپورتي خبرونو پای
سپورتي خبرونه مولا مرزي احمد زيس خبر دل ل د سره د دې سات خبري برخه پات رسیږي. تاسو ربولم د ورکوشو عزیزانو او انصاف پلټ کې د دوه نیوز خبرونو اوریدو ته
د انصاف پلټ کې
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې ربانه ورس تیر شي او نه هله به تخپل کوټه راځم
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته
خو مسؤلین څه وایي
کوټه حاضرې په ویګره کوه حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې یم او د ازادي راډیو د دې ونی د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د سرپل ولایت د وی خون کې شکایت راخستې ده. دا وای پورسته درې کلونو کې هر کال د سرپل ولایت د خونې د ریاست للار خونې سره سم د معلمۍ لپاره رقابتي امتحان ورکړي، خو د سرپل ولایت چارواکو په درې کلونو کې داسې کسان مقرر کړل چې په امتحان کې لدین لګي نمرې وړې وي. دا ستونزه مو د پوهنې وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړه. لومړی به د سرپل ولایت د ښوونکي او ورپسې به د پوهنې وزارت د چارواکو خبرې واورئ. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
دغه ښوونکي د سرپل ولایت ازادي راډیو ته ټلیفون وکړ. مونږ یې نوم وپوښت، خو دې هیله وکړه چې د نوم له خپرولو یې ډډه وشي او خپل ستونزه داسې بیان کړه.
مشکل ما همی است که خودم چهار سال یا پنج سال میشه که معلم اقزامه بودم.
دیار لسوا دری نویم کال کی د سرپل ولایت د خوونځي ول لپاره د خوونکو رقابتي امتحان اخیستل کید. امتحان می ورکړ، کله به راته ویل چې کامیاب یې او کله به ویل چې نه یې کامیاب شوه. یو کال می انتظار وایست، بیا می امتحان ورکړ، بیا راته ویل ستاسو عمرې کمی دي. سره لدې چې اقتصادي ستونزې می ډېرې دي، خو صبر می وکړ. په 95 کال کې می خامادګی ونیوله او په امتحان کې می 55 نمرې یوړې. مسؤلین راته ویل ته کامیاب یې، خون کې وغوښتل. زه هم ورغلم، نورو ته مکتوبونه ورکړل خو ما ته ایرانه کړ او بیا راته وویل چې ته کامیاب شوې نه یې. دوی راته وویل له وزارت مکتوب راغلی چې د کامیابۍ نمرې شپېته دي. ما اعتراض وکړ چې تاسو خو په 55 نمرو هم خون کې مقرر کړل.
آیا ته د دې شاهد یې چې ځینو کسانو له شپېتو نمرو نه لږې نمرې وړي خو مقرر شوي؟
هو، د یو خو شاهد یم. دوه کسان پیژنم چې یوې 95 او بلې 55 نمرې وړي او مکتوبونه یې هم ورکړي دي.
هغوی ته د مقررې مکتوبونه ورکړل؟
هغوی ته مکتوبونه ورکړل او همدا اوس رسمي ښوونکي دي، خو زه یې ونه نیولم.
هغوی چې 95 یا 55 نمرې وړي، څه فکر کوي چې مراعات ورسره شوی او که د واسطې له لارې کار شوی؟
او داسې کسان هم و چې پارچې له سره وکتل شوې، خو ما چې هر څومره هڅه وکړه ما سره مرسته ونه شوه.
دا ستونزه دې د سرپل ولایت د پوهنې له ریاست یا مدیریت یا نور مسؤلینو سره شریکه کړي؟
و می ویل، ټولو ته می ویل، خو دوی راته ویل چې بل کال ته امتحان ورکړه.
د انصاف پلټکه
د دې ستونزه مو د پوهنې وزارت له سرپرست ښاغلي ډاکټر ابراهیم شینواری سره شریک کړه. د ښوونکو لپاره د رقابتي امتحان پروسه تشریح کړه او ویل
په ولایتونو کې د معلمې د امتحان د کامیابۍ د ټول نتیجو نمرې نارینه لپاره 55 ښارونو کې ولایتي مرکزونو او د خویندو لپاره یا د زنانو لپاره 50 دي. او په لری پرتو ولسوالیو کې، خاص ولسوالیو کې هغه استثناء د نارینه لپاره 50 دي، تر ټولو ټیټ د ښځو لپاره 50 دي. نو که دا خور ډېره لري ولسوالۍ کې چا کټګوري کې راځي دا په 55 نمبرو باید کامیاب شي. خو یو شرط ده کیدې چې یو بل څوک دا سويچ د 55 نه نمبرې چې جوړي او کامیاب شي. او که د 55 نه د دې 55 نمبرې او د یو بل چا تر 55 کمی نمبرې نو به دې دا ماته واریزه وکي او د شواهد سره هغه شواهد چې موږ ته وخی چې څوک په کم نمبرو کامیاب شي مقرر شوی دا 55 نه ده. نو زه به یو تفتیش موظف کړم چې لاړ شي د دې قضیه وڅېړي او کچېره د دې په حق ظلم شوی او مسولین ته جزا ورته او دا د دې خپل حق ورکړي.
شینواری صاحب، ستاسو په نظر د رقابتي امتحان د اخیستلو پروسه څومره شفافه ده او وزارت تر کومه حد ساري؟
او نو سولم خو باید سل شفافه او موږ خو تاکید دا زه خپل خو شخصا او زموږ د وزارت رهبري تعهد دا لرو چې باید 0% فساد هم تحمل نکړو. خو ځینې اوازې اورو د فساد او د واسطو، نو په دې خاطر موږ رئیس جمهور ته پیشنهاد کړی او هغه خوشبختانه چې وسیستات اداري کمیسیون ته امر کړی چې د معرف لپاره چې 9000 بسونه منظور شوي دا به د کانکور په شکل اخلو، چې په دې کې به د معرف وزارت اداري سلوک کمیسیون او د لوړ زده کړو وزارت په شریکه دا امتحان اخلي. د کانکور په شکل به د پارچونه به نوم کټ کیږي، پارچه به کتل کیږي، په کمپیوټر سیستم کې به ورته نمرې ورکول کیږي او کله چې ټول شیان معلومېده حتی د مکتب او مضمون او د تدریس ژبه بیا به معلم ته مکتوب ورکول کیږي او دا د انشاءالله تر مطلق صفر حد پورې راکم شي.
شینواری صاحب، که دغه خور تاسو ته مراجعه وکړي او خپل ستونزه درته بیان کړي څومره همکاري به ورسره وکړي؟
فقط خپل نه راځي او چاته دی ریزم ماته دی راوړي، زه بس ما خو لکه مخکې مویلې که د په حق ظلم شوی د متخالفینو یا څوک چې د په حق غلطي کړې ده تفتیش هم کوم، پوښتنه هم کوم او تفتیش ورلېږم. که غلطي چا کړې وه هغوی ته جزا ورکوو او د دې حق یې انشاءالله ورکوو.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د سرپل ولایت یوې خونکې آزادۍ رادیو ته شکایت کړی چې د خونکو په رقابتي امتحان کې له هغو کسانو نه ډېرې نمرې وړي چې اوس خونکې دي، خو دې ته دنده ورنه کړل شوه. او د پوهنې وزارت چارواکو وویل چې دغه جلی یا خور دې دوی ته عریضه وکړي چې موضوع یې په جدي توګه وڅېړل شي، که مستحق وه مقرر به شي او که کوم مسؤول یې حق نه وي ورکړی دا مسأله به هم وڅېړل شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانوني لارې موجودې وي له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو د ورکو دوستانو د پروګرام درنو مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. په نننۍ خبرونه کې بیا هم ښه خبرونه لرو. یو شمیر دوستانو پیغامونه پریښدي چې وایي ورک کسانې پیدا کړې دي.
سلام علیکم ازادي رادیو ته سلام وایم. ما زوی ورک ته سامولان میږي د شراسان د ګردیز ولایت هم د پښتیا د ازادي رادیو ته ټلیفون کړم چې ما سره یو ورک دا ګوند سامولان میږي شپږ میاشتې کېږي د ما زوی دا کا تلیفون چې درته کړی ده که ما شمېره دې زه ته ورکړله او ما ته تلیفون وکړو ډېره مهرباني به دي او دغه به م ډېر ثوابونه وي. زه دا شپږ میاشتې دغسې ګرد ورسې ګرد نه دوه وارې کندهار ته لاړم، غزني ته لاړم، هر جې ته لاړم، هېڅ معلومات ما ته نه کېږي. خو که دغه معلومات دغه سړي دغه تلیفون ما ته وکړو ډېره مهرباني به وي. سلام.
وعلیکم السلام وروره. د همغه ورور پیغام دا دی.
بلا د ننګرهار ولایت د درنټې نه تاسو سره به تماس یم. او یو انسان لا په نامه چې د ژبه ګونګ ده او شپږو میاشتو مخکې د ننګرهار ولایت د درنټې په کلي کې او ما ولیده هلته د هر چا یې نو په نور ولایتونه در پسې نه لټوي او د ننګرهار ولایت دی چې ورپسې ولټوي کېدای شي خپل عزیز یادې چې خپل زوی ترلاسه کړي. سلام.
او د دې دوست د ټلیفون شمېره دا ده 0 9 2 8 0 8 0 0 0. یوې خور زنګ راته وهله او په خپل ورک پسې ګرځي د دې پیغام باول واورو.
بلې او بخې نه درې هغه سرنګ لکه د ایران نه چې راوسته و یا پیرا شوی دی عراق دی چې دې قد لري لږ چې هغه کوي هغه نشه شکل دی ما وسیږي زمانه توسيږي او زه لري چې مالمیږي تاسو ته وي انده زموږ د سیمې سره کومه نفر یم دیش مهربانه زیاد
من نخوری ده هغه کس پیغام چې تاسو یادوي یو ځل بیا خبروم کدی سي همدا پیدا سوی کس هغه وی چې تاسو لټوي له هرات څخه د دوست تیر وری دغه پیغام راستولې وو
هرات څخه فضا دا متر کوم تاسو دلته هرات ترمینل کې یو نفر دی چې د ایران څخه راغلی نو غیر ارادي خبرې کوي خپل نوم او د ځای ادرس نشي ویلی جب سړی په صورت تیار دی راغلی دی هرات په ترمینل کې دی نو که چیرې د ده عکس موږ تاسو ته در واستو همکاري به موږ وکړو دغه همکاري تاسې وکړي چې د هر چا وو نو نه پوهېږم دغه د لوګر یا د کنړ د دغو منطقو بولم شاید د دغو منطقې نو هغه دې که چیرې دغه بیا په دغه شماره موږ سره تماس ونیسي موږ به عکس در واستو هغه دې تاسې دغه همکاري ورسره وکړو
مننه وروره تاسو خپل شمیره نه دی ویلې نو زه به یې اوریدونکو ته اعلان کوم 0 او یا شپږ پنځوس نه ویشت دوه سو پنځه دېرش
السلام علیکم زه محمد اخلاقی د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د پساو ته خبره کوم زه د والک په اړه معلومات لرم شپولان میش بور سترګې دی ژرمخ یدی ومر یولس کال دی وای چې د ګریشر اورکم کور می په دغه کې د ماما کریس کې دی کدار مسلمان ورور زما سره دی په دغه شمیرې اړه کوي چې د پنځه شمیره د 0503 55 9 0 0 چې د پنځه شمیره د 0503 55 9 0 0 دا د ټلیفون شمیره د خدای په
السلام علیکم زاجان خبرکم زمون ولایت نن دلیل سوالی شنه کینه زه د یو کس په حق معلومات لرم چې د ځان څخه ماری پکې پاکستان کې ماته ادرس معلوم دی پته راته معلومه ده د ځان د کندهار د ولایت ارغنداب د مسوالی د لی تعین ماری پکې دا د 15 کال کیږي چې وایزه د خپل کور نه راوتلې یم دا کور ته نه متلې و ستنجري دي ار څنګه چې د دغه سړی پاک معلومات واړی ماته په دغه شمیره زنګ وې چې پروسه واته تلېش 210 315 تاسو ته وځونه مننه السلام علیکم
سلامونه علیکم هلی قدمونه هم کولانو په انګلستان د جولای باندې دا د ورکوشو ځان بخبرون کی تاسو د چاپارمن یو پیغام چانه شرکړه د محمد غفران ولدی کورسید د نورګل صالح مدار دري که د دغه شماري کوم چې اعلان شوی و مونږ ته بیا تکرار کړئ یا دغه شماري باندې مونږ سره اړیکه ونور شي چې پرواو یا 5543 نو دې مننه کوم
بل السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم فارم د یو شخص په حق کړه معلومات تر کړم او کله چې یو شخص یو انجلی اختطاف کړي و په هغه په اکله غوړم معلومات تاسو ته درکم او هغه کس طرف کندهار سیدون کې دی او انجلی والا کول چې انجلی لار کورنۍ څو پیغام شي دی د دې ځمار نمبر سره اړیکهونه شي چې د دې اکل د اصول اسلام د کایوڅخني معلومات ورکړم ډیر مننه
لکه د هر څخه د دې اوریدونکو د ټلیفون شمیره ده 0 اتاویا شل 2 اویا 3 اتاتیا اوس هم تاسو هغه پیغامونه اوروچی تاسو خپل اورک ازان بکشل لټوي
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 00 02 43 3 1 یا ورې بیا وایم 0 00 02 43 3 1 همدار اساسی کول شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 00 02 02 2 1 1 2 4 1 1 5
اول دین درخلی ما د دې صف نه دلته او نفر نه درک
شوی د خپل ولایت نه چې نوم یې ګل نواز ده ولد شان نواز دی وایي چې زه د ننګرهار یم دا څلور میاشتې کېږي نادرکه شوی دی مونږ په کلي کې ګرځي که څوک غواړي چې دې معلومات واخلي نو دغې شمارې ته زنګ وایي 0-15-233-15 دوباره تکرارونه 0-8-15-233-15
زمودلاین د فراه ولایت د کلستان ولسوالۍ زما کار دی راز ماجام په نامه چې ورک شوی دی په دغه نام په دغه نمبر ما ته زنګ ووهئ 0-8-14-10
السلام علیکم زه میرامشارم زریم د غزنی ولایت د ابي بند ولسوالۍ توجنې له کلي ازادۍ راډیو ته پیغام ثبتوم زموږ یو دوست دیرش کاله مخکې مدارکه سوی ده یا عبدالرحمن په نامه ده که چاته د عبدالرحمن په نامه معلومات وي میاده یې زما غږ په خپله اوري نو د مهرباني له مخې دې په دغه شمېره له موږ سره اړیکه ونیسي 0-1-15-15-16
زم محمد اکبر د کندهار ولایت پنجویر ولسوالۍ څخه خبره کوم ما ورور دا درې څلور کاله کېږي چې نه درکه دی موږ چې نه د مرګ او نه د ژوند درکه که دوی خپله دا اعلان اوري یا بل څوک د په اړه معلومات لري ما ته چې په دغه شماره زنګ راووي 0-1-1-1-2 السلام علیکم
ایا موږ یو ورکه دا د هغه نیمېږي چې ماما نیمېږي دای سوی والا دا دای موږ خوري دا دای دا ډېر جار لس کاله موږ ورک دا که چېرته موږ هغه اولې زه شر اکبر زوی د ګر اکبر نه سه ما ما ته په دې شمېرې زنګ وایي 0-1-1-7-3-4-4-4 0-1-1-7-3-4-4-4 او سلام
السلام علیکم یا ګل محمد خبره کوم د هلمن ولایت سنگل د ورسوالۍ څخه زما ورور دی د نور محمد په نامه د پلار نوم یې زیتور اکا دی په هر څه ته معلومات دي په دغه ټلیفون شمېره چې موږ ته زنګ وهلی دی په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووهي که په افغانستان کښې وي که په پاکستان کښې وي که په ایران کښې وي او سلام ازادي کرکن کښې سلام
السلام علیکم جوړ په خیر زه د کندهار ولایت څخه حافظ اغا محمد زما یو اخشي ورک دی عبدالمحمد نمیږي چې د 15 کالو دی د اعصابي تکلیف له کبله نادرکه دی که هر یو ورور معلومات ولري په دغه شمېره دې اړیکه ونیسي 0-1-18-12-16 شمېره یو ځلې بیا 0-1-18-12-16 یاد دې لري چې 1000 افغانۍ شیرینې ورکول کېږي
بلې السلام علیکم زه نصیب الله جان د کندهار د پنجوایي د ولسوالۍ څخه سره د ټلیفون په لین یم د ازادۍ د راډیو څخه مې دغه هیله ده چې زما پیغام نشر کړي زما یو ورور دی چې نوم یې احمد نذیر دی تقریبا دا 3 کېږي چې د کوره څخه نادرکه دی د 8 دی نن هر چا که په دې حقه معلومات لري یا یو بل ځای یې یا یو بل ځای زما اواز اوري یا که په خارج کې که دلی که په کندهار کې نو ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي زما د ټلیفون شمېره ده 0-2-9-9-8-2-4-4 هر شکه په دغه شپېره ما ته زنګ ولي 1000 افغانۍ شیرینۍ ورکول کېږي د خدای په امان
السلام علیکم عبدالرزاق یم د فراه ولایت د شیروان کلي ته تا ته زنګ یو سپینځلی پلار مو دی ورک دی د سلطان اخوان نمی دی د خان محمد بابو زوی دی د فراه ولایت د شیروان د کلي اوسېدونکی دی دی و پاکستان ته په دروازې باندې نه در اخیستوی دی هر مسلمان که ولیدی دغه شمارې ته دې زنګ ووهي 0-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 سپر شپار سلور دری دغه شماری ته دی اس مسلمان کولی دی دغه شماری ته دی زنگ وی بل شماره سپر و اخت و سپر و دو شپار
ازادی را دیو کارکونکو ته سلام وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې زما اعلان تاسو نصر کړي. متنه مازما یو زوی دی عمران په نامه د شبرغان د جوزجان د ولایت څخه د جغسای د زرګرخانی د مدرسې د جامع جمعه څخه په خسر دی خلل د دماغ وو د کور نادره کسوی د عمران نومیږي. ښکارس کال عمر یې د اول وکاله کېږي ترای تم دی هیڅ تر کې نشته. هر مسلمان ته معلومات دي عمران په نامه په داخل یا په خارج یا وکیر بندي یا له هر چا سره په کوم کور کې مزدور یې مونږ ته په دې نمبر معلومات راکړي 09 300 300 شیرینی ورته ورکیږي. و سلام.
الو السلام علیکم. زه د هلمند ولایت خبرې کوم. جمعه خان نیغم او زما یو پلار کیږي تقریبا یو نیم کال کور نادره کړی هیڅ معلومات پاته او د دې د نه لرو او ساري هم په ټلیفون نه خلاصېږي تقریبا د شپېتو کالو دی سنګری سړی دی د کور نادره کړی. هر مسلمان ورور سره د په اړه معلومات لري یا یې لیدلی یا د چا سره کار کوي خو هغه لاندې شمېره زموږ سره د اړیکو نه شي. صفر اووه څلور اووه نه شپږ اووه اته څلور شپږ بله شماره د صفر اووه دېرش
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زوان د هلمند ولایت د سنگین ولسوالی د سروان کلا د بوستانزو اوسیدونکو یم. زما یو داکا د زوی زوی دی چې د عبدالقدس دورانی زوی دی آیت خان میز مشهور پوری وو. اته کال مخکې د لشکرګاه په ښار کې د فاتحانو په سیمه کې نادکه شوی دی. نو ژر وبرېتې شاید چې یا به راغلي وه یا به نه وه. نو دغه هلک د اتو کالو رئیس چې هېڅ پته نه معلومېږي او دغه هلک تر نامه کښته شوی وو شوی وو په کوچنیوالي کې شوی وو. نو دغه هلک ورک دی اوس یې مور پلار ورونه قریبان دوستان ټول ورته په تمه دي که چیرې یو چا په شهادت رسولی همدي لطفا و دغه شمېرې ته زنګ ووهي او که چیرې داسې یو مسلمان ورور ته معلومات د اتو کالو مخکې یا د اتو کالو په وخت کې نو د دغه شمېرې ته زنګ ووهي. دغه زما د تلیفون شمېره ده 0 0 6 5 4 1 0 8. شمېره بیا وایم 0 0 6 5 4 1 0 8. ځوان د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د سروان کلا د بوستانزو اوسیدونکو یو. سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما یو بچی ورک دی شپاړس کال دی څنګه دېرش میاشتې کېږي چې د کور څخه نظر کسوی دی. آر چا آر مسلمان تر افغانستان کې په پاکستان کې د خدای د رضا د پاره دی. زموږ سره دا اشمرو باندې تماس ولسی ترانګم سور بخوندې سور الک دی د شوار سکال دی. اول اشمرا د ټلیفون د ازما ده 0 0 2 0 1 0 0 2. دوم اشمرا د 0 0 1 0 0 5 0 0. نوم یې بارام دی د خدای د رضا د پاره. هر مسلمان ورته معلومات یې یادې بخول اوري نو چې په دا اشمرو باندې نور سره تماس ونه چې خدای مې مال سره ورځ نه یکمرغه په مخه مشه.
زه د غزنی ولایت یو بند ولسوالۍ کې د کلي اوسېدونکی یم. د عبدالرحمن په نامه یم. یو د کاکا زوی ده په ایران کې 15 کاله کېږي چې نادره کده. نو دا شماره درته وایم چې څه ادرس راکړو 0 0 1 0 0 5 0 0 8. بله شماره 0 0 1 0 0 4 0 0 6 0 1. که څه ادرس راکړو کده بله شیرینی
د غزنی د ولایت یم. د توجنی د کلی یم. د مولیات د ظاهر زوی یم. د ما یو ورور د عبدالرحمن په نامه باندې د 4 دېرش یا 15 دېرش کاله وخت کېږي چې په ایران کې نادره کوو. نو که هر چاته معلومات وي دغه د ورک سوي عاجزانو پیغام چې د خپل نشر ورکي هغه د بس ماته په 0 او اویا 423 0 504 شپته په دې شماره باندې د زنګ ووږي. بل شماره د ریبا پر و اویا 118 نویس 20. بل شماره مې د بیروشن 0 ناویا 515 516 ولس. که هر چاته معلومات لري بس ماته په دغه شمارو باندې زنګ راکړي. له ټلیفون نه مننه. یو جهان
مننه کوم رو را په دې هیله چې د ټولو دوستانو ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او خپل کورنۍ سره یو ځای سي. د دې خبرونه وخت هم دومره و. تر بیا مو پر خدای سپارم. علام ملسه.
د تا بهیر کبا پیادیم زچه قدم پا قدم گدم تا یادوما.